افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې د چری دی خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل تور خم لارې وازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوي. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي چې د ده په خبره دا خلک د دې هېواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز ویلي چې افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللې دي. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تور خم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د مافیا د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنۍ او خبریالان یې مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوې ده. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته یو بل کارابین ریخلری ده دغه پیک په تړاو نیول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیکه وحشتناک او د جدي اندېښنې وړ بلل ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ورولېږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان کړې کولو ته اړ کړې دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې مراکش کوربه دی. د لوبډلې مخکې دوه لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تېره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي. ولس د دغه مسایلو قرباني نشي. باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پر طلب وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 29% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د خوړو د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
چیر نسته د ماشومان هم له ولږې زیاتې مړه کېږي. خلک وایي ولږې نه افغانستان کې نه مړه کېږو. راسره خلکو حالات وینه.
نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ د په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې ده.
تیر څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پیښې ثبت شوي دي خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځي د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي شنبه له جونیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي تر څو چې خبرې بشپړې نشي د ویزو په شمول له افغانستان سره اړوند ټولې چارې ځنډول شوي خو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام ومومي. ټاکل شوی چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ درېم پړاو خبرې د روانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تر څو چې خبرې بشپړې شوي نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوي وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی خو زیاته کړي ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د ده په خبره دا خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه د دغه دروازې له لارې لږ تر لږه 400 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي، پولیس یې نیسي او ځوروي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه ښودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر تړنګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی کوي او موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پندې کې میشت یو بل افغان چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې. خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وقفه نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. دغه نخطې د 3 اکتوبر په 11 د دواړو لوریو ترمنځ وشو چې لامل د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي وایي د لارو بندېدو د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ویل
باید تجاران دغه مسائل قربانی نشي، ولست دغه مسائل قربانی نشي، باید ولست لار ورکړ شي، تجار ته لار ورکړ شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار وکړي. دا تجارت تیواز تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده، بلکې د پاکستان حکومت لپاره، د پاکستان ولست لپاره، د پاکستان ترانسپورټران لپاره، همدارنګ کاروباریان لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدې د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لارو د بندېدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15 په استانبول کې د دواړو دواړو لوري او د پلاو ترمنز په شپږ ورځنۍ خبرو کې د اوربند په غځېدو هوکړه وشوه، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبره یې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6 د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي، دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسله والو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څیړنیز راپور کې چې په روڼ د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښتې، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 125 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړی شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولې دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن اومان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شو یو. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم سوک ونه چاو دي. مثال در کوم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهور د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لسر راپاسېده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ش غټه مرګ جوبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچ خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چکم دي. دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیر لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي، او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګري چپې پای کې مر جوبله، دا غې شمېره د تیرو لسو کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر دې موارزه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,303 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو شخړو په اړه مو د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د ادارې د څېړنیز راپور مهم ټکي واورېدل، او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شر تېره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، خو دی به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال له دمشق سره اړیکې پرې وو. بارک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا درېمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس تر مشرۍ ته همداراز ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپلو خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
واشنگتن ته د سوریې د ولسمشر احمد الشار د سفر په باب مو راپور واورید چې زما همکار احمد تکل په مخکنی خبرونه کې چمتو کړی و.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نویستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړین نشي برابرول او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنه شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2مه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي خلک وایي لګي نه پاکستان کې نمړي کیږي راستي خلک حالات وینه والله په بل زلاج ورته راشي هم دا غوړ لو بیا دا اغم دومره ګران سول
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول مله هیڅ چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د دوه او دریو میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو لپاره جوړ شوی دي هلته د شنبې په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپانډ لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د نومبر 2مه د خبرالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښ شوي دي.
ټول مسایل په نظر کې نیول لرو
سره کار کوو. تقریبا دو ورځې د دوی په زندان کې وو. استخباراتو د سفر پنځلس ریاست لخوا چې د طالبانو د استخباراتو د هغوی لخوا څارل کېږي او ورته خبریالان څارل کېږي، نیول کېږي.
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کېږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو داسې مهال دی چې نن د نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالان په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د اتلس کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د دې په خبره پر کار یې د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړه سوې دې ازادي راډیو ته وویل.
تاسو اکثرا ښځینه خبریالان چې کله ایډیټ کوئ آخر کې به چې کوم موږ خپل هویت په آخر کې وایي دې کې موږ ته یوه داسې ستونزه وه چې داسې غیر مستقیم به ویل کېده چې نه باید تاسو خپل ښځینه خبریالان ضرور نه ده چې خپل نوم یعنې ووایي، دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې میز چې به موږ یو ډول تهدیدېدلو، تاسو حق نه لرئ چې نارینه سره په تماس تلفوني ونیسئ خبرې وکړي. اور سره غټه خبره ده چې راځي تاسو دفتره په محرم در سره وي، بې محرمه نه شي راتلی چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سودینه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعا او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 پیښې ثبت شوي چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده شوې.
مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بده مرغه هیڅ ډول کار نه دی شوی. په تېرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 550 پیښې ثبت شوي دي، خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګیري نه ده شوې. د خبریالانو
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي، په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اووه خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي، خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفي په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوشي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د جلا وطنه او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خپور کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وژونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوه فرانسوي ژورنالیستانو د وژل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړه لیک کې د نوومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.